پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشین نن سه شنبه د 1990 کال د لیندې شپږمه د 2013 کال د نومبر 8مه ده. زه صفي الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی پروګرام ته ښه راغلاست. وایم اورې چې د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي انتخابات خپلو کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولی راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای ترسره کړي. او رسلاغه چې روسي په توره بیره کې د اوکراین څو کشتۍ ونیولې، لویدیځو هیوادونو د اوکراین ملاتړ کړی دی. ازادي راډیو د خبری پروګرام په خبرونو پیلو چې فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوال شرکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. د پروان د امنیت امیر وایي پر د بګرام پر هوایي ډګر په تیره یوه میاشت کې لس راکټي حملې شوې دي، او د امریکا د جمهور رئیس یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی دی. دا خبرونه تفصیل. نن د نومبر 28مه نیټه ده. نن د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلوي. دا غونډه به نن او سبا وي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره ګډون کوي چې د ارګ په وینا په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لوري د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي لپاره د پرمختګ، د امنیتي پرمختګونو او نورو هغو اقداماتو جزئیات پکې راغلي چې مخکې حکومت ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په جنیوا کې د نن ویلي چې د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دي. جان باس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره د مثبتو بحثونو په تمه دی. د افغانستان جمهور رئیس په جنیوا کې دی، او د دې نړیوالې غونډې مشري د افغانستان د حکومت کوي. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د پروان د امنیت امیر ضیاءالرحمن فایز زید خیلی نن د ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه دوه راکټ د بګرام د هوایي ډګر پر لور ورتوغول شوي، خو تلفات نه لري. سید خیلی ویلی دی چې دغه راکټ تیره شپه مخکې تر دې چې د بګرام په هوایي ډګر کې ولګیږي بهرنیو ځواکونو خونسا کړی دی. وسله والو طالبانو ادعا کړې چې بهرنیو ځواکونو ته په دې راکټي حملو کې تاوان رسېدلی دی. خو د پروان د امنیت امیر وایي چې په وروستۍ میاشت کې وسله والو طالبانو تر لس وارې زیات د بګرام هوایي ډګر ته راکټ ورویشتی دی. سید خیلی ویلی دی چې که د پروان د ملي امنیت ریاست خپل کار چټک نکړي او د دغه سي امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې نکړي، امنیتي وضعیت نسي ښه کېدلای. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ حبس محکوم شوی، او قاضي پرون د برائت لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. دا لومړی وار دی چې د ترامپ د کمپاین یو نږدې کارکوونکی د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د مسکو ترمنځ د مشکوکو اړیکو د موجودیت په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لړ کې په حبس محکومیږي. څارونکي په دې باور دي چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له روسانو او د هغوی له ارتباطیانو سره د ښاغلي پاپادوپلوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا یو سفینه په تیرو شپږو میاشتو کې اول وار د مریخ پر غولي راکښته سوه. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د دې مسلې د لمانځلو لپاره تماسونه ونیولل چې د انسایت په نوم له دې سفینې څخه د مریخ استوا کرښې ته نږدې پر پراخه ورشو د کرنستو سیګنالونه تر لاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یوې سلفي عکس کې د خپل چاپیریال تصویر خپور کړ. د دې سفینې د استولو هدف د سرې سیارې یا مریخ په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څرنګه جوړه شوې ده. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اتموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په اوو دقیقو کې وواهه، بې له ستونزې پر مریخ راکښېنسته. په مریخ کې مریخ له ځمکې 301 میلیون مایل لرې ده او سفر یې شپږ میاشتې وخت نیسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره دي ضرب الاجل وټاکي. دغه کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید دغه ضرب الاجل د ټاکلو په اړه فوري اقدام وکړي. په ایران کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د فوټبال د مسابقو د لیدو لپاره سټډیومونو ته ولاړ شي. په راپور کې ویل شوي چې د ایران لخوا د دې بندیز د نه لرې کېدو په صورت کې دي د هیواد لپاره د احتمالي بندیزونو خبرداری هم خپور شي. په 1909 میلادي کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د سړو ورزشي سټډیومونو ته ورسي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلو کمیسیون نشي کولی چې په یو وخت جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره کړي.
دوی باندې یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په ده مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولی د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د انتخاباتو کمیسیون ویلي، حکومت ورته ویلي کمیسیون دې څلور وړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. اوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس پرون د برېښنا د پرچاوي په خاطر ولسی جرګې ته د استجواب لپاره غوښتل شوی و. هغه ویل چې اوسنی ظرفیت کم دی.
مشکل عمومی برق افغانستان مشکل جدید و مشکل نوی است. متاسفانه از وقتی که سیستم برق افغانستان جور شده، سیستم معیاری و استاندارد نبوده.
او روس لاغه چې روسیه په توره بیره کې د اوکراین څو کشته ونی ولی لویدوزی وادونو د دې پیکي په سر د کیف او موسکو ترې مینز د راپورټ شوی کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي. بیا مهم وخت بخیر. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي انتخابات یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته ویلي کمیسیون دې د جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات وایي کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري خو نشي کولای څلور وړ انتخابات یو ځای تر سره کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي، د انتخاباتي کمیسیون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسیون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت دی چې وبه نتوانیږي.
دوی باندې یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په ده مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی د ولسي جرګې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړلې. دوی په هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې، له بده مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا دې ښکارندوی کوي چې دوی واقعا نشي کولای د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي. او کولتی شوراګان ټاکنې سره یو ځای سينو، هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یو بار وي چې له دې باندې شي وتلی.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 نیټه ترسره کوي. خو اوس دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي دي چې د جمهور ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات په یو ځای ترسره کړي. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ورته ویلي نشي کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
مت هم پتیلې د چې دوی کارو ټاکلو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه دا ده چې څلور ټاکنې د یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشرۍ ټاکنې کولای شي د حمل پر یو دیرشمه ترسره کړي. امادګیانې لرو په دې اړه عمل څلور ټاکنو دپاره به مشکل اوسېږي تر څو دغه څلور ټاکنې موږ د حمل پر یو دیرشمه مدیریت کړو.
بلخه د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت د غوښتنه منطقي نه ده او څلور وړ انتخابات په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت وړي چې دغه سره وخی چې کچېری ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډیر وي ول شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوی و چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمیر نورو بیلابیل ستونزو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ سوی او د روانې اونۍ په اوږدو کې به اعلان شي. په دغه کمیسیون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست او غزنی ولایت ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محلویش سبا یا بل ورځ اعلان سي. خو له هم نه د معلومات چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به څه وخت ترسره کیږي. د انتخاباتو په خپل وا کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات مدیریت او چمتووالي ته درې میاشتې وخت غواړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. دا افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وای په هیواد کې د برېښنا غیر معیاري سیستم او د ظرفیت کموالی د دې لامل شوی چې پرچاوي زیات شي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د دوشنبه پر ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل تر کومې چې د هیواد د برېښنا سیستم سټانډرد او د برېښنا د کمښت ستونزه هوار نه شي خلک په دوامداره توګه له برېښنا نشي برخمن کېده. اخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا له حکومت غواړي چې په کور دننه د برېښنا بندونه کړي څو په دایمي ډول خلک د برېښنا د کمښت له ستونزې خلاص شي. واصل وسال او نور جزئیات.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي د افغانستان د برېښنا سیستم لا هم غپېله په غیر معیاري ډول جوړ شوی چې دوی ته ستونزې زیږولي. امان الله غالب د دوشنبه پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د هیواد د برېښنا سیستم د خلکو اړتیاو ته په کتو نه دی جوړ شوی، ځکه د په خبره دغه سیستم د 300 یا 400 میگاواټ ظرفیت لپاره ډیزاین شوی و، حال دا چې یوازې کابل تر 600 میگاواټ پورې برېښنا ته اړتیا لري. افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه ده، بلکې له هغه وخته چې د افغانستان د برېښنا سیستم جوړ شوی معیاري او سټنډرد نه و، ځکه کابل چې په کوم شکل ډیزاین شوی و لاینونه یوازې د 300 تر 400 میگاواټو پورې ظرفیت درلود. هغه برېښنا چې په داخل کې تولیدېږي او له نورو هیوادونو واردېږي ټول ظرفیت یې له 400 میگاواټو نه زیات نه دی. خاغلی غالب د شنوویل تر کومې چې له ازبکستانه 1500 کیلو ولټه برېښنا چې د 1000 میگاواټ برېښنا د لیک ظرفیت لري وصل نشي، په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي او کمښت ستونزه نه هواریږي. د په خبره د نفوس ډیرواله نامني او له برېښنا نه زیاته ګټه اخیستنه غو نور ستونزې دي چې د په خبره پرچاوي زیاته کړي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د مرکز کابل په ځینو سیمو کې برېښنایي پرچاوي تر ساتونو دوام کوي او ان په ځینو سیمو کې کله نه کله ټوله ورځ او شپه هم برېښنا نه وي. خو د کابل د برېښنا شرکت رئیس وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د برېښنا پرچاوي کمه شوې او په 3 ساعتونو کې یوازې 8 ساعته خلک بې برېښنا وي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 1500 میگاواټ برېښنا مصرفېږي چې 1200 میگاواټ له بهر نه پیرل کېږي او پاتې هغه په هیواد کې دننه تولیدېږي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې 1,300,000,000 ډالر په وارداتي برېښنا لګولې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له ډلې صالح محمد صالح وایي افغانستان په کور دننه کافي اوبه لري چې باید پرې د برېښنا بندونه جوړ شي.
کوم بندونه جوړېږي؟
خغلی سالی وای افغانستان په داسې حال کې لږ غونډیانو برېښنا پیری چې خپل د دغه چارې لپاره پریمانه سرچینه لري. خو د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مرستیال الماس زخیلوال چې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې استجوابیه غونډې ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې په غو بندونو به ډېر ژر کار پیل شي چې چارې نیمګړې پاتې. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزی عزیزی اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د جلغوزیو او پستې د ځنګلونو د پراختیا پروګرامونه پیل کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل د یادو ځنګلونو ډیری برخه په پکتیکا، خوست او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی رستمی وایي دغه ځنګلونو له پراختیا سره به په هیواد کې د پستو او جلغوزیو حاصلات زیات او د بڼ لرونکو پر اقتصادي وضعیت به هم مثبت اغیز وکړي. د ښاغلي رستمی په وینا دا مهال د افغانستان د ځنګلونو سیمې 1.1 میلیون هکتار ته رسیدلی دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د انارو صادرات دوه برابره زیات شوي دي. د دغه خونې عامل مدیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال تر اوسه له 1,000 زره ټنه زیات د کندهار انار پاکستان، هندوستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. ښاغلی عبدالباقی وایي چې د کندهار بزګرانو له همدې درکه ښه عواید ترلاسه کړي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې د وړو 1.5 کیلو قزاقي بورې 1,340 افغانۍ، 1.5 کیلو د بورې بورې 1,240 افغانۍ، 1.5 منای د وریځو بورې 2,040 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1,040 افغانۍ او له دې سربیره د 1 لیتر پټرولو بیا 9.5 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 1.8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 1 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل سم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ورسره له هغه چې روسیه په توره بیرا کې د اوکراین څوکشته ونیولې، لویدیځ ویوادونو د دغې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ د راپورته شوي نوي کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي، همدا شی برا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې له اوکراین دغه ملاتړ چا او په څه ډول څرګند کړی دی د روسیې په وړاندې؟
بلې ستانزه صاحب، ملګرو ملتونو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغه بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په ورستیو کې خبره کړي، هغه څه چې دوی د اوکراین پر ملي حاکمیت او د بهرونو په اړه پر نړیوالو تړونونو د روسي ښکاره تیری او سرغړونه ګڼلې، غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان او کښتۍ بیرته ورکړي. د یکشنبه په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کښتیو پر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او وروسته د روسي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین د بحري ځواکونو 6 سرتیري هم ټپیان کړل. اوکراین د دغې پیښې وروسته چې هغه د روسي تیری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تیری په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د 10 ورځو په مخه یو پوځي حالت اعلان کړ. البته د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې غوښتي چې د اوکراین ضبط شوي کښتۍ او توقیف شوي 30 ماڼوګان بېرته اوکراین ته وسپاري او هم د نړیوالو لخوا د اوکراین د په رسمیت پېژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسیې د کړکېچ زیاتېدو بې پاکه د مسکو لخوا بې پاکه اقدام بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر جاناتان الان هم ویلي چې روسیه غواړي په غیر قانوني توګه پر نیول شوي کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او مسکو ترمنځ دغه نوي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په ټلیفون کې دغه ورستی کلکچ له اوکراین سره د ورستی کلکچ په سر اندېښنه څرګنده کړې ده او له انګلا مرکل یې غوښتي چې له خپل هغه دریځ څخه او ښو اړیکو سره چې له اوکراین سره لري په استفاده پرنګ دي چې د دوړو هیوادونو د مسکو او د روسیا او اوکرين ترمنځ کړکېش نور هم زیات شي.
دا راته وی چې اوکرين څه اقدامات کړی دي وسته د غوټولو خبرو په جواب کې چې روسیه کړی دي.
د اوکرين پارلمان پرون دوشنبه د هغې قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې لمخې په دې هیواد کې ډېر شورزي پوځي حالت جاری کیږي. لدغه البته دغه هم پرون ورسته له هغې چې روسي ځواکونو په اوکرين کې شتیو اندازې وکړې. په پارلمان کې له توندو بحثونو وروسته وکیلانو د ولسمشر پیترو پروشنکو لخوا د وړاندې شوي قانوني مسودې چې په هیواد کې د ډېرشو ورځو لپاره پوځي حالت جاري شي ملاتړ وکړ. وکیلانو دغه قانون ته مثبت رایه ورکړه. د دغه قانون له مخې چې سر له سبا د نومبر له 28مې عملي بڼه خپلوي، د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکرين د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ پر ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامي قانون په هغو سیمو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیري په وړاندې تر ټولو زیاتې زیانمنونکي دي.
بله، مننه کوم نوریاس نوري و چې د روسیې او اوکرين ترمنځ د نوي کړکېچ په اړه چې د اوکرايني کښتیو د نیولو په اړه باندې و موږ ته بشپړ جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې لپاره سي ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي دغه څرګندونې په تهران کې د ملي یووالي په نړیوال 23م کانفرنس کې کړې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې ښاغلي کرزي په دغه غونډه کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړې شوې غونډې او په دې برخه کې امریکا هڅه ته اشاره کړې او ویلي چې سولې ته اوس هیله ډېره شوې او هیله مند دی چې اسلامي هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي چې ولسمشر غني د سولې په اړه د سیاسي رهبرانو طرحو ته پام نه دی کړی. په مطلب کې وړاندې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ګډې کمیټې د رئیس محمد ناطقي په حواله راغلي چې ولسمشر سره په دې خبرې شوې چې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ شي او پلاوی ورته وټاکل شي، خو په خبره یې هغه څه چې دوی غوښتل هغه شان نه دي شوي. دغه کمیټې د طالبانو، حکومت، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمن د سولې په خبرو ټینګار کړی دی او ویلي چې طالبان حاضر دي چې له سیاسي رهبرانو سره خبرې وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو هم غوښتي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې سیاسي رهبران باید شامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره دی د جنیوا له غونډې اعظمي ګټه واخیستل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د نړۍ د اویا هیوادونو د چارواکو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون د جنیوا په نړیواله غونډه کې ګډون کړی. د مطلب لیکوال لیکي، په دغه غونډه کې باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او جګړې د ختمولو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
په کونړ کې معلولین وایي په خوا په اسداباد کې ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ موجود و، خو د یو میاشت کېږي چې دغه ورکشاپ بند شوی. دوی وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او حکومت او مرستندویه ټولنې باید بیرته دغه ورکشاپ دوی ته فعال کړي چې اوسنۍ مشکلات حل شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ را لیږلی.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکی هاشم خان چې خې په خې په روان جنگونو کې للاس ورکړي، دلته ورته پوخا مصنوعي پخه جوړه شوې و، خو اوس وای په جوړه شوې پخه کې ستونزه پیدا شوې. ل سرکانو څخه اسداباد تراغله څو ورته پخه به ورغوي، خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي، دومره کرای هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغله مې مخکې ماته دی ورکشاپ پخه جوړه کړې و، اوس په خا کې څه نقصان راغلی دی چې رالمه کاریګر نشته دی، ورکشاپ بند شوی دی. او دې نه مخکې یو معلول مال هم مخکې لراغه هغه امسا په کار وي، هغه ویلي چې ورکشاپ بند دی او څوک نشته، ډېر په پریشانۍ باندې یعنی لاړو. چا چې ورکشاپ بند کړی موږ د هغو نه خواس کوو چې دا ورکشاپ خلاص کړي، ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شو تللی، کابل ته نه شو تللی، او ځای نه لرې لرې دي، غرنۍ منطقې دي. کله چې موږ د ورکشاپ ته راځو هم په ډېر مشکل لازو، څوک د دانګام نه راشي، څوک د ګنګل نه راشي، څوک د سرکانو نه یو ځای بل ځای نه.
د نارنګ ولسوالۍ د باډیل درې اوسیدونکي 12 کلن عرفان هم معلول دی. د مصنوعي پخې پنجه ماته شوې. دلته د ورکشاپ بندو دروازو ته لاس تر زنې ناشته.
دلته راغلی مې نه پخې مې خراب شوې ده، پنجه ماته شوې ده، دلته نه جوړیږي نو څه غریبي ده. دې مو چې کته تللی او موږ هم دلته راغلی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسؤول ابن امین حنیف وایي معلولین ورکشاپ بندېدو سره زیاتو مشکلاتو سره لاس اوګری واندی. دوی لری لری ولسوالیو په دینیت د پیوړتیا او بیا رغونی ورکشاپ ته راځي چې یا نوی مصنوعي لاس او پخې ورته جوړ شي او یا هم جوړ شوی اندامونه ورته ترمیم شي. خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوي نو ناهیلی ودرېږي.
تغویل چره به تور کولې، ماوساګان ورکولې، مصنوعي عذاب جوړولې، ورته همدارنګه فسترافي برخه و دغه ډېر کارونه به کول. دا چې د غیر موسسي ډونر خانه دغه فند خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړلو دغه ورکشاپ فاتې دي. د کونړ معلولین د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. تقریبا د اوسم د 15 نفر معلولین ناسي بیچارهګان د ډېر لور ساخونه راغلي دي. هوټل مسافر شربانې دغه د روډي خوراک قربان راشي کری قربان نشي، دغه معلولین نش کولای چې نګرار ته لاړ شي چل د خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري هم د ورکشاپ تړل کې دو سره د معلولینو د ستونزو زیاتوالی مني او له اړوندو ادارو غواړي چې بې وسو معلولینو ته د ورپېخو مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو معلولینو لپاره نه بلکې د نورستان د معلولینو لپاره هم ډیره ګټوره وه. دلته د هغوی ستونزې به حلېدلې، د هغوی مصنوعي اعضا چې کله به خراب شو د هغې ترمیم به کېده، هغه معلول چې فیزیوتراپي ته ضرورت لرله هغې فیزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په نږدې وخت کې دا بنده شوې ده. د کونړ معلولینو ته، د نورستان معلولینو ته ډېرې ستونزې دي. هیله مو دا ده چې اړوند موسسات د ولتیا او پرمختګ موسسې سره چې وسایل ټول مکمل لري دا غوی سره همکاري وکړي تر څو چې زمونږ د معلولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یادې ستونزې د حل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د معلولینو شهدا وو یو نوی مستقله اداره جوړه شوې ده په راس کې عربي صاحب ده، هغه د ما نږدې دوست ده. دا اوس به تلیفون ورته کوم او دا موضوع به د ساره بیا انشاءالله پیل کیږي او دا به زه جدي کنترولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به هم قمنداني ته وظیفه ورکوم او ورکړې مې ده نو ولسوال خبرې وکړې یا ماین وخت نور ته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ بندېدو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاسنیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
السلام علیکم، زه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، ښه امن هم دی او جنګونو شی نشته او مکتب د نجونو نشته. د لوړو مقامات غواړم چې ډېرې دغه کوشش وکړي. سلام.
احمد تعوض کوچی د زابل د ولایت سره پونیا کې یم. نو دلته زموږ ګنچې دی د کوچیانو د پسو ګنچ دی، درې واره پر موږ باندې بدل شو. دورې بوز او دورې بوز او دورې بوز په اخري کې دلته اوس ګنچ کوچیانو جوړ کړی دی. سیدا منطقه ملي اردو ازما د ټیکا ملي اردو ټوله یې ښاروال بیا راغی ویلما سره بیا بل ځای ته ولاړ شي. نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د پسنول کېږي په هر ولایت کې، د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو، باید په زابل ولایت کې مستقیم دول باندې یو داسې ځای معلوم چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه معلومه چې خطوي د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي. نو په دا نن ورځ کوم ښاروال راغی او تاسې به دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې ته موږ ګنج جوړو او ټیکا به هم راکوي. یا موږ په جواب کې ټول چې موږ به دا کوچیان به زازان خپل مځکه دلته واخلو، ولکه تاسې خپل مځکه واخلي په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ سره کوي. نو دغه نه وکړي که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دې پلی شي.
سلام علیکم، د ازادۍ راډیو دغه پیغام ده چې دغه یاره تاسو خبره کوم د ریګریشن د دغه دی ورسېږي دغه مشرانو ته. دغه خلک ډېر په تکلیف دي. ژمی ده، یخ ده، په شرازه وږي دي، تږي دي، په ګودله کښې ناستې او سروي وو د کش وو د رش د لاسه داسې ستړي کړي یو، د لږې وو، د یخې وو، د هرې خوا ګرده ورځ دغه سروي دي، دغه نوېشتې دي وروره، نه خلاصېږي. والله هېڅ شی هم نهسته، الله بې معنا ځواسته. سلامونه. بس
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. فرشته دلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. په دې غونډه کې به چې د افغانستان جمهور رئیس مشري کوي. د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره رامخ کېږي چې په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لوري د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي، امنیتي پرمختګونو او نورو اقدامونو جزئیات پکې راغلي چې حکومت یې مخکې ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللی او نن یې پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان له حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره به د مثبتو بحثونو په تمه وي او غواړي چې او د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دائمي سولې او ثبات ټینګول دی. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت تهدید سره مخامخ کړی دی. تېره شپه د بګرام د هوایي ډګر پر لور دوه راکټ ورتوغول شوي دي. د پروان د امنیت امیر نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې لس وارې دغه سي راکټې حملې شوي دي. امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه پخوانی سلاکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ به حبس باندې محکوم شوی. قاضي پرون د برات لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره ضرب الاجل وټاکي. په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسي چې په 1909 میلادي کال کې شوی، ښځې حقونه لري چې د سړو ورزشي سټډیمونو ته ورسي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه در مورد سردردی، انواع سردردی و راه های پیشگیری و ای که چگونه تداوی میشه صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد گلسمی متخصص امراض روانی و اعصاب مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنم و به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان آغاز کنه، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. سردرد به عنوان یک درد ناشی از سر، گردن، قسمت فوقانی بدن می باشد و سردردی یکی از شایع‌ترین شکایت های مریض است که در بیشتر موارد بسیار شدید و غیر قابل تحمل می باشد. دکتران متخصص می گویند درمان سردردی بستگی به عامل ایجاد کننده آن دارد، اما در اغلب موارد با مسکن سردرد رفع می شود. دکتر عبدالرازق متخصص امراض داخله در مورد انواع و علائم سردردی چنین می گوید.
سردرد انواع و اقسام مختلف دارد و اسبابش هم مختلف است. ما چند نوع سردردی داریم که یک نوع سردردی به نام سردردی میگرن یا نیمساری که گفته میشه، یک نوع سردردی به نام سردردی کلاسیک است که به نام سردردی کلاسیک یاد میشه و سردردی هم اسباب مختلف داره. مثلا سردردی اسبابش درد یا آفت در قسمت دیگر میباشه، اما درد عرضش سردردی میباشه. مثلا کسی گلوندرد باشه هم سردردی میده، کسی مشکل چشم داشته باشه هم میشه باعث سردردی شه، و کسی که مشکل گوش و گلو داشته باشه یا یک آفت دیگه خود ساینس های داخل قهوه است که به نام ساینوزیت یاد میشه، او هم باعث سردردی میشه.
درد شدید و آزاردهنده معمولا در داخل یا اطراف یک چشم متمرکز می شود. سردرد یک طرفه، بیقراری و تشویش، ریزش شدید اشک، سرخ شدن چشم در یک طرف سر، گرفتگی بینی، عرق شدید پیشانی، پوندیدگی اطراف چشم و افتادگی پلک ها از جمله علائم شایع سردردی می باشد. میگرن، خوشه‌ای سینوس ها و مختلط از جمله انواع مختلف سردردی ها می باشد. دکتران متخصص می گویند فشار خون بلند، بیماری های چشم، تکالیف معده، عفونت دندان و التهاب هم از جمله عوامل سردردی نزد افراد می باشد. دکتر عبدالرزاق شیوه تداوی سردردی را چنین بیان میکند.
کسایی که مثلا مشکلی که در قفس نباشه و خارج قفسی مشکل خارج دماغی و عصب داشته باشه به او رسیدگی شه و هم سردردی تداوی بشه. سردردی اصلا یک عرض یک مرض است که میشه که آفت در یک قسمت باشه اما بروز سردردی شه. مثلا قسمی که قبلا یادآوری کردیم مثلا کسی گلوندردی یا مشکل معده داشته باشه یا مشکل چشم داشته باشه اگر او مشکل برطرف شه و سردردی آرام شه. مثلا کسای فشارهای روانی داشته باشه تداوی شه، فشار بلند خون داشته باشه یا مشکل اونمو هر مشکلی که باعث سردردی شده باشه اون مشکل رفع شه و سردردی آرام میشه.
دکتران متخصص میگویند افراد میتوانند با کنترل فشار خون، پایین آوردن وزن بدن و رفع تشویش هایشان خود را در برابر انواع سردردی وقایع کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دکتر صیب صمیم به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا با وجود که در گزارش هم شنیدیم شما در رابطه با سردردی یک معلومات بدین.
تشکر پرستو جان. سردردی عبارت از احساس ناخوشایند در منطقه سر است که از باعث تحریک اخذهای درد که در اطراف سر، پوست سر و گردن وجود داشته به وجود میاید. سردردی به دو نوع ما تقسیم میکنیم. یکی سردردی که به شکل ابتدایی یاد میشه، یعنی که اسبابش معلوم نیست، و دیگر سردردی که به نام سکندری یا ثانوی یاد میشه که اسبابش معلوم است. از نظر شروع سردردی به سه نوع تقسیم شده یا به سه کاتگوری تقسیم شده. سردردی که به شکل حاد یا انی به وجود میاد و سردردی که به شکل تحت الحاد به وجود میاد و سردردی که به شکل مضمون وجود داشته باشه. اول سردردی که به شکل حاد به وجود میایی بسیار یک نوع خطرناک سردردی است که زود باید ارزیابی شوه و تداوی شوه. مثلا سردردی حاد یک مثال شما میگیم که التهاب سحایا یا فردخای دماغ که منینجایتیس گفته میشه بسیار خطرناک است و در ظرف چند ساعت یک کس را میکشه. و دیگه سب اراکنوید هیموراج است. وقتی که یک رگ دماغ پاره میشه خون ریزی دماغی میتا امی. و دیگه انسیفالیتیس است یا خود دماغ که میکروبی میشه. این بسیار خطرناک است.
و دلیل از یا چیست همین سردردی های هات؟
سردردی های خود گفتیم که مننجایتیس از باعث میکروب بوجود میه از
بکتریا.
پاره شدن رگ از باعث بلند رفتن فشار خون، از باعث زیاد شدن چربی خون، خصوصا مریضایی که مشکلات قلبی داره و فشار خونش بلند میباشه اکثر وقت سکته مغزی میته. و دیگه تحت الحاد است. سردردی های تحت الحاد یا که از هفته ها تا ماه ها وقت میگیره. سردردی انی خود در امو ساعت که واقعی هم بستور نگهنی که بوجود میه، ولی سردردی تحت الحاد از مدت چند هفته تا چند ماه دربر میگیره. در این رقم سردردی هم شده میتونه که خطرناک باشه. مثلا بعضی تومورهای دماغ است. تومورهای دماغ هم به تدریج چی میشه؟ مو میکنه و دماغ را سر زیر فشار میاره که این باعث یک درد میشه. و مننجایتیس یا سب مننجایتیس یا التهاب تحت التهاب مننج یا پرده های دماغ که به شکل تحت الحاد باشه، یعنی حاد نباشه، این باعث سردردی تحت الحاد میشه. و دیگه سردردی های مزمن است که بسیار زیاد دیده میشه. سردردی های مزمن که از اسبابش معلوم نیست، از مثال ما میگیم که مایگرین یا نیمسری که است. و دیگه تینشن تایپ دیک یک نوع سردردی است که بسیار زیاد دیده میشه. کلستر هدیک یا سردردی خوشایی، یعنی این سالها وقت میگیره این سردردی.
یعنی جور میشه؟
صد به صد جور میشه، ولی اول باید تشخیص شه و تشخیصش مهم است که کدام نوع است. نوع باید تشخیصش بسیار آسان است. اینالی ما درباره پیسدیش کمک معلومات شنیدم میتیم زیاد پیسدی که تشکیل میده سردردی تنشن تایپ دیک است که 69% سردردی از باعث تنشن تایپ دیک وجود میاد. تنشن تایپ دیک یک نوع سردردی است که تمام سر میگیره و بعض اوقات پشت سر زیاد میگیره. وقتی که یک کس زیر فشار روانی بیاید شدت پیدا میکنه. این گفته میشه که از باعث اسپازم اویه گردن و پوست سر به وجود میاد. یعنی در علت شایع گفته میشه. و دیگه سردردی مایگرین است. سردردی مایگرین 16% سردردی را تشکیل میده. یعنی
بیشتر در بین سردردی مایگرین زنان مبتلا میشن یا آقایان؟
زنان زیاد مبتلا میشه به مایگرین و به تنشن تایپی دیک باز مردها زیاد مصاب میشه. سردردی مایگرین یک سردردی است که نصف سر را درد میگیره، به شکل حملوی میباشه و شده میتونه که تمام سر را بگیره. و این سردردی علاوه از درد مریض پوتو پوبیا داره، از روشنی بد میخوره و دیگه از پونو پوبیا از صدای بلند بدش میاد. یعنی درد شدت پیدا میکنه وقتی که صدای بلند میشنوه، درد شدت. و یک علامه عمده از این که درد نبضانی است، درد به شکل نبضانی میباشه و به شکل عمیق، سردردی به شکل حملوی میاد.
بله.
حمله از 2 ساعت تا 1 روز ادامه پیدا میکنه. و دیگه وقتی که سردردی شدت پیدا میکنه بعضی مریضا دلبدی و استفراغ پیدا میکنه.
دکتر صاحب یک شنوم داره میگیریم، باز بعد از او صحبت خدا ادامه
میگیریم. در سید ما ویل در صاحب و نجوری لرم 2-3 واری میگواد در صاحب در کلی در ایت پیدا ندرست کلی در شید سار پر خوب نلرم تما چیم ساعت بعد را چینم در حسیم از چون پلرگوی و علیم.
دکتر صاحب سوال شما نگرفتن یا میشه سوال کنین؟
خوب نلری سوخت درست خوب نلری
یار لخ کاله کیز ات کاله کیز چې دا نه جوړی لرم بس چې شپاره باندې سیریز خود میراته چې شپاره ته سیریز را باندې خود میځه.
عمر دې څومره ده اجسای؟
دیگر کاله دی ان شاء الله.
دی فشار نه جوړی یا دی یو کومه بل نه جوړی خو نه لري؟
بل سره یو څخه تور ولم ورته می دی نه جوړی لري، از می دی نه جوړی لرم.
اجساز سو توصیه تاسو ته لرم، هغه توصیه عملی که انشاءالله خوب هم سمسی.
تشکر زیاد. بفرمایید دکتر صاحب پاسخ به اجساب.
اجساب وایسی خوب نلرم، چون دیمو موضوعم سردردی ده، خو اجساب وایسی خوب نلرم. خوبم ډیر اسباب لري. دی خوب بی خوبی پر درې قسمه ده. یو هغه بی خوبی د سی په شروع دی شپې کې سړی ته خوب نه ورځي، یو هغه بی خوبی د سی په مابین د شپې کې سړی له خوب بیدار سی بیا خوب نه ورته راځي، بل هغه بی خوبی د سی په سهار وختي راپورته کیږي او بیا ورته خوب نه ورځي. دی خوبی بی خوبی هم ډیر اسباب لري، زیاتره رواني ناجوړي خصوصا افسردګي دی بی خوبی سبب ګرځي. یعنی په هایپوسومنیا ورته وای، یعنی په افسردګي کې دی ناروغ خوب کمیږي. نو اجي صاحب کولای شي رواني ډاکټر ته مراجعه وکړي، رواني مشکل سي حل سي ان شاء الله خوب برابرې
مشکل شال میشه. یک شنونده دیگه هم داریم دلین. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. از راه تهران زنگ میزنم، عبد الفتاح هستم. همین دا 15 روز پیش ما سینیزه دیونی تو از پلاج ما درد میکرد، یعنی از دماغ من چیز می اومد، آب می اومد. یعنی باز تداوی کردم و انوال دماغای من باز هست، این تو کدام بندش نداره. مقصد نمی کنم چرا سردرد هست و این چند روز همی تو سردرد هست.
چند روز می شد سبت از سردردی شما؟
بعد از این کنی به چاب گرم سردی ما خوب شد، باز انوال هست تقریبا 3-4 روز
است که سردرد دارم. صحیح. اجی صاحب میگه که ما ساینوزایتیس داشتیم،
یعنی عملیات
کردیم. این ساینوزایتیس خود باعث سردردی میشه.
خب عملیات هم کنه با سردرد میشه؟
عملیات که کنه بعض اوقات دوباره میکروب میگیره، چرک میگیره. وقتی که چرک بگیره باعث سردردی میشه. اجی صاحب ما یک توصیه میتیم که انشاءالله مو توصیه عملی میکنه، سردردیش خوب میشه. در آوی شیرگرم کماکی نمک میاندازه، باز به امو آویش استنشاق میکنه، یعنی ببینی کش میکنه مثل که در روزو واری، و یا کلاس با گردن غرغره میکنه از چیزایی مثلا سلات و چیزا از او پریز میکنه، انشالله سردردیش خوب میشه.
سلامت باشه. دکتر صاحب شنونده بعدی را میگیریم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
عبدالرحمن غنبا خوگیانونه.
از خوگیانه بفرمایین، بگوین سوالتانه.
دکتر صاحب میماده پوښتنه ده، دماغه
سر دا مخی خواتی دا دا پاس تندین لگونست دا غی وقتی ما سوارا خانو خوگی دا وست زیادتر خوگی گی دا دیوا او بلای تاسن مزونم لگازا دا دا غی سینی تکریف چی زنانی او دا غوط غنطلری دا غی منات من دیرو کرد دا کران دوا مواور کی ویزا دی سر خوگی گی و بس نیخی آغا نوار کی نتیجه بیتا ماشی
رو تاسی دا سر ضربه ولی دل تاسی یو اکسری یو سیتی سکین یو اکس مو اخیسته دی سر
نه نه اکس نه داشته
سید سید نور خصو مشکل نه داری پشار دی وین پشار
دی قبل دی سینی پاک ربانی که معلومات راکی سر سینه چی زنانی تکریب او گوٹی لری او بیا میناتی دی شمار دیتا چوار سو برزی شمار دیتا کلی جا سو گولی وار که آگا دی اگین دی بلو زیاد در چی گوٹیم که یو بیا شیب شیر دا سرین سی دانا غونتا غونتا غونتی مالگی جلال آباد سیل دا کم آغای تاسی آغا دا کنی دا منتا مشخص دا کنی ماری پی گئی
دا رو روایی ویسی ما سر ضربه خوڑلی و مخی اسم سر درد کهوی دا لازم دا سی و دفعات روانی و اصاب و داکتر تاور سی دا سر یو اکس یو سیتسکین واخلی سی معلوم سی سر کی دا سر دردی لکومی وجه دا یعنی اغا علت باید معلوم سی بلغو ارسو باید تدایوی سی او بل عمبل مشکل سی وای دا مشکل دی داخلی مربوط داکتر کی گی که چیر دی کولی چې د کابل تراسی زبا دیو داخلي متخصص شماره ورکم له سره رابطه وکړ ان شاء الله دا مشکل به حل
وعلیکم السلام خرجانی خای تکلای ډاکټر سپدی سلام ورسیږي
از کجا به تماس شد
سپین منګل دي په پکر خای ما خرجانی دي که پختیا ولایت نه پختنه می دادو د ډاکټر سیب نه خرجانی چې ز یو تکلیف لرم نو موټر چلو و د موټر په وخت بعض وقت به موستر که وخ که وکره دستر که وخ که اکسابه بده زوی پریده ما سر می درد شروع که ده ایوه طرف تا مخ طرف تا تنده مو درد شروع که ده دقیقه بیتون را پازوب کم چی ده مطارم ده ودر و بیا بو کره ده مخ تا تنده درد چی خشه ده ده ایوه خی طرف تا سر مو درد شروع که دوم را درد بی شروع که چی بیا مو مطار ودر و بیر تا بیا چه رکم شوا طرف تا شا طرف ته دومره درد شروع کړی چې بیا مو موټر ودرو حتی کدا چې دا ټول سر به بیا درد ونیو بېخي به بېخي بنوشی به وایي یعنې د هغه نه به ووتم د موټر د کلاس نه به ووتم
وروره دا سردردي دې د شپې معلوم وي که صرف د ورځې وي
ډاکټر صاحب شمه دا سردردي زه د شپې کوم مخکې لرم او دا سردردي د ورځې کوم مخکې لرم او داسې سردردي لرم بیا د بې ډېره ډېره مات شي مو ته پیدا شي مو سروګاز ته احتیاج کې بېخي د سروګاز ځینه نه شم رتلی داسې مو ته ګوډه ته دوي د دې غریبونو خلکو ته دوي مې څانګ د زهک او بیا مې د هغه سره ښه نه شوم ورین ستنې مې شروع کړې چې ورین ستنې مې کله شروع کړې د دې ورین ستنې څه د مو یو څانګ د زه درد اوس ښه شوی دی په بعد شش په بعد میاشت بعد مو نه درد غوټه وکړي همدارې وکړي
دا درد څنګه درد وي دا وس په څنګه وي د سینم ځاني واري درد وي که څنګه درد وي
چې کله مو ته درد پیدا شي مو خو سترګونه یو وخت کې سترګونه مې وخت کې او بل خبره مې دا چې زړه مې د ټیګي زمر ګډي کې تمره تیز درد او دا یو څنګه دی دا ته وي بیا شاته شي بیا مخته شي بیا ټول سر د درد ونی
صحیح ده ورور سوالم دی دا منګل سوای چې ما سر درد کوي او سترګونه مې وخیم زی درد ډیر شدید سي کوم وخت شدت یې زیات سي بیا دلبدی مرته پیدا کیږي یعنی خو ګرځي ورته پیدا کیږي دغه سردردی د زیات اعراض علائم سي دي او مایګرین یعنی مسری ته پاتې کیږي او په مایګرین یعنی مسری کې مریض د رقم شدید درد ورته راځي او دلبدی او استفراغ ورته پیدا کیږي کوم مخ بیا د سترګونه وخیم زی نو دی یو عقلی او عصبي ډاکټر سره مشوره وکړو ان شاء الله تکلیف دې دونم نده او دغه ستنې ستایا د کلیورین ستنې د کلیپینیک دا باندې لګوي دا ډیر تاوان لري یعنی د درد ته به دوا نه خوري خاص هغه سبب د درد سده هغه باید تداوی شي نور دغه د درد دوا خو تا یو ساعت لپاره نیم ساعت لپاره هغه درد قرار کی لدغه مې اجتناب کوي د یو عقلی عصبي متخصص سره مشوره وکړي ان شاء الله مشکل حل کی
سلامات باشین ډاکټر صاحب تماس بعدی را میگیریم
محترم نه دوه فرصتونه تاسو ته محترم ډاکټر دا ولسمه زطول ولسته از الهادی وردگ هم لبندی چک نه
وردگ صاحب بسیار زد خوش آمدین به برنامه بفرمایید
من نخورده نو ده مخترم دکتر صاحب ده مقدقه پخته نده ده مو یو دوست یا مدت دو کالو کی چه ده تدسه و سردلدی پیدا شد ده پزی من که لاس و پیه لرزن که زن وقتی ده غزرم پتن کی او ده شپه ده خونه این خوب ده شپه ده خونم کم دسته کلکل خوب بلیری ده شپه ده خونه خوبم و نلیری
د دې لپاره دا سیوا توصیه مخته وکړو چې دا مشکل رواني د کوم بل حساب دی دغه
عمر
مشکل وکړ پیدا شو. ډاکټر صاحب محترم عمر دی وی دغه د 15 کلوب شوخو کې دی
درد دې ورځ مال زیات وکړي شپې مال
یار محترم ډاکټر صاحب د ورځ د خو درد زیات وی دی بیگانه خوبم ډیر کم لري
درد څنګه وس پلري نبزانی واره درد وی کسر کم درد
یار دا سمز مر درد خو دائم وخت خوشی دغه رنو کی یو څنګه بل څنګه دائم وخت خوشی او دا زړی ور سره پتان کی
صحیح صحیح ضرور بس
فلم او کوم لار دا ور سره او بل هغه لوی پراتیس نو کی خلک په سر دبی بوم د وخته شي دغه پر داسه ودا ورته وکړه ځنه خلک کلی کو تا شپ خونو ته نو سره محترم لری شغه د کوم یو تر لوی پراتیس نو کو هغه دغه ګولې نه ست پدا کی چې هغه په وضو کې اچول کی په یخو بو کې ځنه خلک کینځه ګولې په وضو کې اچوي ځنه خلک ما ټولې دلې د یو مشکل په دوی داسې یو دا وخه چې خلک استفاده په لور پروت سیمه کې کوم کومه نه وخت راکوم
زه شکر زیات وردک صاحب فرمایئ
دا وردک صاحب یو چې موږ خپلوان د سردرد لري په دوامدار شکل باندې
دوه سال مشه کې مشکل لري
او په زمن کې ضرورت تنګواله او نور علامې لري دغه اورور په تزدا وایم تاسو دی او د عقلي وسبې له متخصص سره مشوره وکړئ تاسو سردرد په ډیر احتمال سره ټینشن ټایپ ډی کوته وایي ځکه چې هغه سردرد د سي زیات بیا ستدی سردردین تشکیلوي او په زمن دي درد کې مریض خوبوم خرابيږي او ځله تنګوالې پیدا کیږي د یو رواني متخصص سره مشوره وکړئ ان شاء الله مشکل به مرسي او بل تاسو ول دي درد په اړه کوم دواوي وخوري هر سردردي خو زیات اسباب لري نو سیاغه سبب تداوی نسی درد خو صرف غولي هغه درد غولي سي دی خوري هغه پاغه څو ساعته بیا درد قرار وي یعنی دا ډیر نقص کوي خصوصا هغه غولي چې یاد کړي او بو کېږي هغه اسپرین دي هغه میډیا ته ډیر توان لري اند میډې زخم ځنه جوړي کی کوشش دی وکي چې د یو عقلي واسبي متخصص سره مشوره وکي چې سردردي علت پیدا شي او علت تداوی شي نه داسې په دې درد په ګولۍ باندې گزاروي.
تشکر ډاکټر صاحب. تماس بعدی به میگیریم.
خورجان پختنا بلا پای جوش واچي مریض بل مریض لرو کور کې سپین منګاړې کلیپونه پکره خیما مریض چې کوم دی د یو طرف ته ښه طرف دی ښه طرف ته څنګه خپلې دغه دی سر درد کی سر درد نه کای ورتی او شو ته غیخ کیږي دغه ورمیک تقریبا دا څه چې دغه واد وځره مې چې بکې کې ډاکټر صاحب به خې زیات نه زیات پازل دي
ها ورور دغه درد دی ورځي مهال زیات وکړي شپې مهال
دی ورځي زیات وي دا ډاکټر صاحب خو شپې درد بیا لږ خې زیات وي کني دی ورځي زیات وي
درد څنګه وي د نبزانی درد وي د سي درد وي لکه ټول سر سي ټینګ نیولای وي څنګه درد وي
ډاکټر صاحب دا شاته ای دوال وشتي زای دي سره لاندې دغه مقصد شاور میګي داسي لکه یو رات چې ګوره داسي یو ځای پکې خپيږي څار درد کی د سر درد نه کای ورزي کای غوته یعنی مقصد ولته یې نه کای بل شي
سيد منګل سره سوال مند واخ منګل سوای په کور کې مریض ده سردردی لري سردردی په وخت کې کوم شدت پیدا کیږي دلبدی او استفراغ ورته پیدا کیږي او بیا وایي چې د سرد شاته رپیم درد کوي اکثر وخت د نیمسری سي دی په نیمسری کې کوم اول سي دلبدی پیدا کیږي مریض دی ورځي لخوا درد وي په کمباین شکل یعنی یو ځای له مایګرین سره ټینشن ټایپ دی کې سیمول سي بل نه وي د سردردی ده هغه هم یو ځای سره پیدا کیږي نو احتمال زیات دی مریض دی نیمسری او د ټینشن ټایپ ډیک له یو عقلي واسبي له ډاکټر سره مشوره وکوي ان شاء الله علاج اسانه فقط یو دوا کلمه ګولې دی غ علاج ده له ډاکټر سره مشوره وکړ خپل سر دی دوا غاړي
ډاکټر صاحب چند می از شلندو چندین تا کې زنګ زدن گفتن کې مثلا یا دلبدی پیدا میکنه نیمسری اما حالت کې مثلا تا زمانی که به ډاکټر صاحب مراجعه میکنن امی دلبدی از چطور مثلا کنټرول کنن یا کوم دوای درد بسیار شدید می داشته باشه چی حالت ده یعنی مثلا امی اقدامات اولیه که بر مریض باید بکنن چی باید بکنن مثلا یک منطقه بسیار دور می باشه تا که به دکتر صاحب برسانن
پیشتر گفتیم که سردردی ای خود سردردی مزمن است یعنی دوامدار است در شروع خو هر سردردی که اول بار پیدا میشه خطرناک است یعنی دپتن باید به دکتر مراجعه بکنه اگر این مایگرین باشه مایگرین خو باز دوامدار میشه یعنی در همو وقت که تشخیص نشده باشه یک مریض به مدت کم یک انالجزیک یا پرستامول یا یک
دکلوپیدیک
زده درد میگیره ولی خود به دکتر برسانه که تشخیص شوه یعنی هر مشکل سر احتمال داره که بسیار زیاد خطرناک باشه یعنی در شروع باید تشخیص شوه و باید تداوی شوه.
بله السلام علیکم.
السلام علیکم. خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلام به خدمت شما خواهر محترم، به خدمت مهمان برنامه شما. عبدالطیف سعادت هستم، با شما هم کلام شدم. اگر مشکل من همی است که لحظات که من یک قضای رو که آماده میکنن بوی روغنیات زیاد سردرد میکنن. از دکتر صاحب دیگه خواهش میکنم سر از موضوع یکنه که اشاره بده.
بسیار زیاد تشکر سعادت صاحب، سلامت باشین.
چه رقم سعادت صاحب سوال شما نفهمیدیم چه رقم؟
اینا گفتن که مثلا غذا که در خانه پخته میشن بوی روغن که دماغشان میخوره سرشان میگیره.
خب در مایگرین که ما یعنی نیمسری گفتیم، نیمسری وقتی شدت پیدا میکنه یعنی به شکل خفیف وجود داره، ولی وقتی که یک کس بوی عطر یا بوی غذا یا چیز خاص را میبینه باز چی میشه؟ سردردیش شدت پیدا میکنه. یک دفعه با یک دکتر روانی اعصاب میره که از اون مشوره میگیره که بعضی اوقات بعضی حساسیت هاست، یک کس هست که یک چیز حساسیت داره، می حساسیت خود باعث سردردی میشه. یک دفعه که دکتر روانی اعصاب مشوره میکنه انشالله مشکلش حل میشه.
همین کسایی که مثلا تکلیف میده داره، تکلیف میده سبب سردردی میشه،
تکلیف میده باعث سردردی میشه،
چی باید شوه اینا؟
وقتی که پرستالتیزم یا حرکاتی اما یا روده ها ای برهم بخوره قبضیت به وجود میاد، خود قبضیت باعث سردردی میشه. یعنی اکثر اوقات وقتی که جلد گاسترو ازوفیجل ریفلکس دیزیز یک مرض معده است که در او حرکات معده و امعا و مری خراب میشه، ای خود یک سپازم می اویه در گردن به وجود میاد و می سپازم می اویه گردن باعث سردردی میشه. یعنی هر مشکلی بدن باعث سردردی شده میتونه.
و کدام افراد یعنی کدام طبقه افراد بیشتر در مرض خطر مبتلا شدن به سردردی میباشن؟
تمام افراد سردرد شده میتونه، ولی کسایی که فشار خونی بلند داره، کلسترول خونی بالا داره و ساینوزیت دوامدار داره، یعنی التهاب بینی که داره و گلون تنسلایتیس دوامدار داره یا مشکل در گوشا به شکل دوامدار یک التهاب موجود باشه، ای همیشه سردرد میشه. و خودی همی چند انواع سردردی را گفتین که به شکل مزمن است، یعنی همیشه وجود میداشته باشه.
دکتر صاحب شما چندین بار اشاره کردین که به دکترای اعصاب یا روان مراجعه شوه. اکثریت وقت که مراجعه میکنن تابلتای مثلا خواب آور داده میشه، آرامش اعصاب داده میشه. بازم اون مریضی که مثلا همراهشون آدم برخورد میکنه اینا میگن که مثلا وقتی که دوای ختم شد باز پس دوباره میالت افسردگی مرا میگیره، و وقتی که افسردگی گرفت بیخواب میشه و بیخوابش سبب سردردی میشه. یعنی کسی که به دکتر سه مراجعه میکنه می دوایی که برشون میته باید دوامدار بخورن یا یک پروسه داره که مثلا تا یک حد بخورن باز بعد از زیاد درست وضعیتشون درست میشه؟
خب فرشته جان، دوای اعصاب که از مشکل خود اعصاب که است، یک مشکلی یک مرضی مزمن من و عادت کننده است، یعنی برگشت کننده است، یعنی برگشت پذیر است. بعضی دوا هاست که در روز در اوایل تداوی که به مریض داده میشه عوارض جانبی داره، عوارض جانبی شه خوابی مریض را زیاد میکنه. اگر در او دوا بنزودیازپین یک نوع دوا است که خواب آور زیاد او برای استراب مریض داده میشه، تا 10 روز 15 روز او استفاده میکنه، بعد از او استفاده نمیکنه به خاطر که او احتیاط داره، مریض را معتاد میسازه. دواهای اساسی امومرض باشه نظر به ممرضش فرق میکنه. بعضی اختلالات روانی است که به شکل دوامدار میباشه، اون مریض باید دوامدار دوا بگیره. مثلا ما یک مثال میتیم، افسردگی است، مریض افسردگی اگر حمله اولیش باشه 6 ماه باید لازما دوا بگیره، اگر باری دومیش باشه تا 1 سال تا 5 سال باید دوا بگیره، اگر چندم حمله افسردگی باشه باید مریض مادام العمر باید دوا بگیره. یعنی دوای اعصاب مثل دیگه امراض واری نیست، بعضی دوا هست که مریض به شکل دوامدار، مثلا مریضای که فشار خونش بالا میباشه همیشه دوا میخوره، بخاطر که دوا نگیره فشار خونش بلند میره. مریضای شکر است که به شکل دوامدار. همینطور بعضی امراض روانی مثل اسکیزوفرنی است که مریض تا که زنده باشه دوا باید بگیره، ولی دوا سری خود قطع نمیکنه، دفعتن قطع نمیکنه. هر وقت که اکثر اوقات در افغانستان مریضا دوای اعصاب را سر به خود قطع میکنه، سر به خود که قطع کردی اما مشکلش دوباره برداشت میکنه، به تدریج قطع میشه و به تدریج دوز دوا بالا برده میشه. یعنی یک مشکل در اینجایی است که مریضا سری خود دوا قطع میکنه اما مشکلش دوباره برگشت میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین، توصیه بسیار خوب داشتین، نظریات بسیار خوب رای کردین، سلامت باشین. وقت برنامه ما رو به ختم است. از دکتر صاحب محمد گلسمی متخصص امراض روانی و اعصاب که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
مال جان گزارا چوی دا اسے میں بد نصیبی
پیوا سیما که پا کم امکاناتو سرام امن راتلایشی دی دوی اقومی جلوختون را جوانده کچه دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا آزادو طولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
لا دې سوزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دې تکالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ